دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساته خبرونه کې په لومړۍ برخه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، او د خبرونې په دومره مای کې به تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دو ورځني سفر امریکا ته روان شوی. د پاکستان ولسمشر د انتخاباتو اصلاحاتي بل لاسلیک کړی او اروپایي پارلمان د سګنی سخرو جایزې لپاره نوماندان اعلان کړی. بشپړ خبرونه نن. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دو ورځني سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال رادیو ته وویل چې خواجه آصف به له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاحکار جنرال مکماستر سره لیده کاته کوي. نفیس زکریا زیاته کړه چې په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ملاقات کړو، او په دغه ملاقات کې هم دواړه لوري د اړیکو مخ په وړاندې بوتلو باندې متفق شوه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتي اصلاحاتو بل لاسلیک کړی چې تر مخه اوس د یو سیاسي ګوند مشري هغه قسم کولی شي چې د سترې محکمې لخوا نه اهل اعلان شوی وي. پرون د ولسمشر لخوا تر لاسلیک کېدو وړاندې دا بل د قومي اسمبلی نه پاس شو. په اسمبلی کې چې کله دا بل وړاندې کېده نو د اپوزیسیون غړو یې مخالفت وکړ او شعارونه یې ورکول چې دا بل یوازې د نواز شریف د ژغورلو لپاره منظوریږي. د یاد بل له منظورېدو وروسته نن مسلم لیگ نون ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا خپل مشر وټاکلو. نواز شریف په اسلام آباد کې کانوینسون ته د وینا پر مهال وویل
اس سے پہلے یہی قانون ایوب خان نے نافذ کیا تھا.
دی وی تر دی وڑاندې ایوب خان دا قانون نافذ کړو، بیا مشرف دا کار وکړ، موږ نن دا قانون واپس کوو. پرویز مشرف د نواز شریف د اقتدار د مخنیوي لپاره دا قانون نافذ کړو. نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا نه اهله ګرځول شو چې په نتیجه کې هغه د وزیر اعظم چوکۍ او د مسلم لیگ نواز ګوند مشري پریښې وه. د 2002 کال د انتخاباتي قانون تر مخه د عدالت لخوا نه اهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشري نشو کولی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان نن په مردان کې مشال رادیو ته وویل چې د پښتونخوا په زندانونو کې د قیدیانو د تعلیم او تربیه لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی. د پښتونخوا په زندانونو کې دا پروسه د ویژن 21 په نوم د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې ده. عاطف خان وایي
چې هغې په شپږ میاشت کې د درې کالو برابر هغې ته سبق وخولی شي. دغه شانتې د میټریک دپاره په څلور کالو کې هغې میټریک کولی شي. نو چې کوم دلته زنانه دي یا نارینه دي، څونه چې میل فیمیل دي، د هغې دپاره موږ د تعلیم بندوبست کړی دی چې دلته اسم وخت تیریږي. نو چې څونه دغه وخت نه فایده اخیستی شي چې دلته سبق ووایي، او د دې ځای نه چې بار وځي، نو چې په معاشره کې یو پازیټیو کردار ادا کولی شي.
د مردان په زندان کې په لومړۍ مرحله کې 18 زندانیانو زده کړې پیل کړې چې 22 پکې مېرمنې دي. د مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د یادې پروسې ستاینه وکړه. د اروپایي پارلمان غړو د روان کال د سخاروف جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي چې پکې یو عیسوي پاکستاني میرمن آسیا بیبي هم شامله ده. نوموړې ته په 2010 کال کې د توهین رسالت د قانون له مخې د مرګ سزا اورول شوې وه. سخاروف ایوارډ د بیان د ازادۍ په څانګه کې ورکول کیږي. د اروپایي پارلمان پولنډۍ غړي انا فوتیگا د اکتوبر په 2 نیټه وویل په جیل کې د آسیا بیبي برخورد او وقار د دې خبرې غوره ثبوت دی چې هغه په بدمرغه حالاتو کې هم د بشري حقونو د وقار ساتندو یا پاته شوې ده. آسیا بیبي د مرګ د سزا له مخې 2 کاله په زندان کې تیر کړي. په ستره محکمه کې د هغې د مرګ د سزا خلاف اپیل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی دی. له آسیا بیبي پرته 5 نور کسان د سخت کال سخاروف جایزې ته نوماندان دي. امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژل شوو کسانو شمېره 950 ته رسېدلې ده. د چارواکو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې بریدګر سټیفن پډک دا کار ولې کړی دی. بلخوا پولیسو د نوموړي په کور او موټر کې هم چاودیدونکي مواد او کارتوس موندلی دي. تیره ورځ چارواکو ویل چې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه دغه برید کې لږ تر لږه 520 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې پیښه کې 46 کلن سپین پوستې سټیفن پډک نومي بریدګر د نیواډا ریاست په لاس ویګس ښار کې د یو هوټل له 23 پوړ نه په هغه میله ډزې وکړې چې د دې هوټل سره نږدې د کلیوالي موسیقۍ لپاره جوړه شوې وه. نوموړي تر 3 منټو ډزې وکړې او بیا مخکې له دې چې پولیس ور ورسي ځان هم وویشت. پولیسو د هوټل په دغه کمره کې 12 ټوپکې هم وموندلې. د پولیسو تر مخه دا برید د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړی و چې پکې یو تن په یو وخت دومره زیات خلک په نښه کړل. ایران وایي له عراقي پوځونو سره د عراق کوردي سیمې ته نږدې ګډ پوځي مشقونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کوردي سیمې د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرنډم تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. پرون د ایراني پوځ په ویبپاڼه ویل شوي چې دغه هیواد له غربي پولې سره نږدې د عراقي ځواکونو سره ګډ پوځي مشقونه کړي چې پکې ځمکني او هوایي ځواکونه برخه واخیسته. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنسی اسنا په دې حواله خپل رپورټ کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د یو کمانډر محمد پاکپور د خولي لیکلي چې ایران او عراق شریک دښمن لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د ګواښونو پر ضد د خپلو پولو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د عراق کوردي سیمې یو چارواکي ویلي عراقي او ایراني ځواکونو له خپل منځي پولې سره ډېر نږدې دغه مشقونه شروع کړي دي. د عراق په کوردي سیمه کې د تیرې میاشتې په 15 نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنې یا ریفرنډم وشو چې پکې نږدې 93% خلکو له عراقه جدا او خپلواکه هیواد جوړولو په حق کې رایه واچولې. د عراق مرکزي حکومت، امریکا، ملګرو ملتونو، ایران، ترکیه، پاکستان او د غربي نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې ریفرنډم مخالفت کړی دی. دا تر دې غړی د مشال رادیو خبرونه اوس درته احمد الله د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاوند 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 23.80 روپۍ او 23.90 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او 10.5°C، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او 10.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او 10.5°C وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورېدل چې نجیب امیر او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر روان شوی. د سیاسي چارو یو کارپو وایي امریکا د وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره پاکستان ته زیات وخت نسی ورکولی. خواجه آصف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د چارواکو را صدر سره پیل شوې ده. په عین حال کې د سیاسي چارو یو کارپوه د افغانستان او پاکستان اړیکو ته داسې ګوري.
افغانان خو اوسه پورې هم په پاکستان باندې اعتماد نه لري، تر ډېره حده پورې دوی مطمئنه نه دي چې په رښتیا به پاکستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي.
او په قبایلي سیمو کې د بنیادي سکولونو اتحادیه وایي هلته یاد سکولونه ټول تړل شوي دي. یو ځای کس وایي
مور او پلار هم دی باندې خفه یي، هغه وایي چې را دغو ماشومانو سره ظلم وشول او زیاتی وشول، دا وکړی چې د سکولونه د جټه بد کړی شي او دلته هماغه ځای کې سکولونه دوباره کولاو شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او اونیز پروګرام سروې هم د دې ګړې برخه ده. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا په دورځني سفر روان شوی دی. په دې دورځني سفر کې به خواجه آصف د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر او د قومي سلامتیا مشیر سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف د امریکای په دوه ورځنی سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تر مخه چې خارجه وزیر خواجه سیف به خپل امریکایي هم منصب ریکس ټیلرسن سره ملاقات کوي او په دوه اړخیز اړیکو به خبرې کوي. د ایجنډې مطابق د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف به د کامی سلامتی مشیر میکماستر سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پنس ملاقات شوه چې پکې دواړه خیس اړیکی مخ په وړاندې په وړلو اتفاق شوه. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی په لړ کې د ملاقاتونو کې د وخت اخستو په اړه خبرې کېدې شي.
دا داخل دی دې خلاف تفاهم وکړي او پاکستان به زیاد نه دا وایي چې یا دا خدا وایي چې دا رښتیا دلته نه دا خبره نه شو خدا ومني چې او شتري کومون عمل چې کوو نو آیته بل وخت لګي نو امریکای کې دې کې او چې ټیکر نه شو کې دوه مې شي جو کې زیات وخت ما کارونه نشي وکړي نو څه دی زمونږ چې عملو کې یو ځم کامیاب شي خو عمل به ښکاري نو اوس هغه پاکستان منلې شي نشي منلې منی نه منی څومره فائدہ پورې منی امریکا څومره ترمنځ کېږي دا به وخت ښایي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پس د کړکیچ ښکار شوې دي. په خپل خطاب کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د وسلوالو د پټنځینو د لرلو تور لګولې وو کوم چې پاکستان رد کړی وو. خو بل خوا تیره میاشت په امریکا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلي وو چې وسلواله ډله حقاني شبکه او د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یې پر هیواد بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره دی پاکستان ته وخت ورکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته او غوړیاس د پاکستان د قومي اسمبلی په مبخشې د پاکستان او افغانستان ترمنز په دې وروستیو کې د چارواکو را صدرسه پیل شوې ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ل یو پلاوی سره کابل ته تللی او تل افغان ولسمشر او نور چارواکو سره خبرې اترې وکړې. زموږ همکاري فرخند اسد دې ته کتنه کړې ده چې آیا دغه را صدرسه به د دې ملکونو ترمنز په اړیکو کې شوالی رامنځته کړي او که څنګه؟
په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان باید د افغان حکومت او ولس د باور ترلاسه کولو لپاره نه یوازې خبرې وکړي بلکې له عملي کاره دا وښایي چې دغه هیواد د افغان جګړې لپاره سیاسي حل سره اتفاق لري.
د پاکستان لیدرشپ کابل ته راغی دا د هغه فشار ښکارندوی ده چې د امریکا د ستراتیژۍ نه بعد په پاکستان باندې راغلی دی. افغانان خو اوسه پورې هم په پاکستان باندې اعتماد نه لري تر ډېر هغه پورې دی مطمئن نه دي چې رښتیا په پاکستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي. صرف وعدې تر اوسه پورې شوي دي او دا وعدې ډېر وخت شوي دي تر شلو کلونو تېر شوي دي. اوس وخت دی ده چې په عمل کې دا وښودلی شي چې په رښتیا هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ سوله وشي.
د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي افغانستان هم غواړي چې د پاکستان سره اوس په ګډه د دغه شخړې یو حل ته لاړ شي.
زما په فکر دا ملاقات یو ډېر ښه پرمختګ دی او تاسو به وګورئ چې د دې نه به په هره کچه ګټه ورسیږي. زما په فکر اوس د افغانستان هم دا کوشش دی چې د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی سو واره په دې خبره ټینګار کړی چې سوله دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغانی سوله چې دغه هیواد او د سیمې امنیت لپاره یوازینی حل هم دی. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر سرفراز خان وای باید د پاکستان او افغانستان د ولسی حکومتونو ترمنځ هم په سیاسي حل زیاتې خبرې وشي.
سنجیدګي دی لخکاری چې سر لخکر ترې دی او خبرې ترې کوي. مطلب دا دی چې که سیاسي حکومت خبره کوي نو هغه سره د سر لخکر خبرو اهمیت هغه نه کافی زیات دی. نو اصلي خبرې خو سیاسي هغه نه کمی روزي چې کم خبرو باندې اتفاق را اصولا پاکستان کے دن سیاسی خرد داد پاکستان مفاد کی امداد افغانستان کے امن نہیں وڑی جی کا افغانستان کے امن نہیں پاکستان کی امداد امن نہیں.
د افغانستان د جمہوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د پوز مشر د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده.
د امریکا د حکومت دوه تر ټولو لوړپوړي پوځي چارواکي به نن کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېز په اړه معلومات وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د دفاع وزیر جیمز میټس او د پوځ مشر جوزف ډنفورد د امریکا د دواړو جګپړو پوځي خدماتو کمیټو ته څرګندونې وکړي. عصمت څاروان نور حال راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس با نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دوړو جرګو د یو شمیر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او پلویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالاتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپل ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 نور سرتیری افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ائتلاف نور ځواکونه همشته چې افغانستان ترازی نه غواړم چې دشمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسه شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي، له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درسیز جوزف ډنفورد پکې ګډون کوي. د تیره اونۍ د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. ډنفورد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 12000 اوړي.
اسمت سروان ول ډیر مودې راځي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې دي. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبان د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آبادی ردوي. له پاکستان خبرېدونکو ډان او رسپانه لیکي چې د تورونو او بې اعتمادۍ په دې حال کې کابل ته د پاکستانی پوز د مشر سفر ډیر ګټور ثابتې دی. سي بشیر غواش د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل کې پر امنیتی چارو خبرې وکړې. ډان ورسپانه لیکي چې دا ملاقات د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سم لار بیولو لپاره مهم او ضروری و. د ورسپانه په وینا تر ټولو ښه خبره دا ده چې داسې ښکاري چې دواړو خواوې له کړو خبرو مطمئنه او د ښو پایلو په تمه دي. د سپتمبر په میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ډان اورسپانه ویلي په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي، د جنرال باجوا او ولسمشر غنی ملاقات له دې کبله هم مهم دی چې دوی نیغ په نیغه د یو بل سره خبرې وکړي. په لیکنه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان مسله رښتینی سیمه ییز حل ته ضرورت لري، خو دا هم باید هیر نه شي چې کابل او اسلام آباد دي تر ټولو ډیر په تماس کې ووسی. په تیرو وختونو کې افغان او پاکستانی مشرانو ویلي چې دوی باید ښې نتیجې لرونکي خبرې سره وکړي. په پخوا وختونو کې ملاقاتونه شوي خو بامانه مذاکرات نه دي شوي. ډان اورسپانه لیکلی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ځکه خبرو نتیجه نه ورکړي چې د تورونو لګولو یې مخه نیولې ده. همداراز لنډمهاله هدفونو د اوږدمهاله حل لارو لپاره خندونه جوړ کړي. له همدې کبله د دوړو خو چارواکي پر یو بل باور نه کوي. په لیکنه کې بل شوی چې پاکستان په دې وروستیو کې وړاندیز کړی چې د تشدد کمول لپاره د لومړیتوبونو یو لیست جوړ کړي، خو رسپانه زیاتوي چې افغانستان دې وړاندیزونو ته ځکه ډېر پام نه دی کړی چې پاکستان د یو شریک پر ځای د سولې لپاره خنډ اچونکی بولي. خو اوس چې جنرال قمر جاوید باجوا په خپل کابل ته لاړ، نو د ورسپانې په وینا کې د شي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ باور پیدا شي. دا نورسپانې دا هم ویلي چې افغانستان کې د سولې لپاره د پوځي همکاریو ترڅنګ د اسلام آباد او کابل ملکی سیاسي او تجارتي اړیکې په خیدل هم ډېر ضروری دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د مردان په جیل کې د بندیانو د تعلیم لپاره د سپیډ لیټرسي په نوم پروژه پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د بندیانو د تعلیم لپاره به د صوبې په نورو جیلونو کې هم دغه ډول ګامونه پورته کوي. ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
مردان جیل کې د قیدیانو یا بندیانو د تعلیم پروژه صوبایي حکومت د ویژن 21 په نوم د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته پیل کړی ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ د دوی حکومت په جیلونو کې د لوبو او صحت اسانتیاو ته هم پام کوي.
جیلونو کې موږ لومړی په پېښور جیل کې شروع کړو، بیا په مردان جیل کې شروع کړو. چې کوم قیدیان دي د هغې دپاره اکسلریټډ لرننګ پروګرام دی چې هغې په شپږ میاشت کې د درې کالو برابر هغې ته سبق وخولي شي. دغه شانتې د میټرک دپاره په سلور کالو کې هغه میټرک کولی شي. نو چې کوم دلته زنانه دي یا نارینه دي، سونه چې میل فیمیل دي، د هغې دپاره موږ د تعلیم بندوبست کړی دی چې دلته اسم وخت تیریږي. نو چې سونه دغه وخت نه فایده اخیستی شي چې دلته سبق ووي، او د دې ځای نه چې بار وځي، نو چې په معاشره کې یو پازیټیو کردار ادا کولی شي، که خپل څه کاروبار کوي، که خپل څه نوکری کوي، که هر څه شي، نو چې کم از کم تعلیم ورته میلاو شي.
مردان جیل کې اتوش پیتو بندیانو په لومړۍ مرحله کې زده کړې پیل کړي دي چې پکې 22 خځې زده کوونکې دي. د مردان نفاست چې په 25 کاله بند محکومه ده وایي چې بهر یې تر لسم جمعه ته تعلیم کړی دی، او اوس به په جیل کې خپل زده کړې په مخ کې بیایي.
د تعلیم د کمی د وجې زموږ په ملک کې ډېر زیاتې خرابیانې دي. ډېر زیات کمی ده زموږ سره د تعلیم، او په جیل کې تعلیم شروع شو. دا یو ډېر زیات ښه سټیپ دی د حکومت دې لپاره. موږ ډېر زیات شکر گزار یو. انشاءالله دا خلک چې بارو زی دوی به یو ښه شهري، یو ښه پاکستانی جوړیږي. او موږ ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوو د دې محکمې.
د جیل په دې سکول کې استادان هم بندیان دي، او ورته 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. د رسالپور 25 کلنې مهوش جمال په ساينس کې تر 14 جمعه زده کړې کړې دي. په 25 کاله بند محکومه ده، او اوس په مردان جیل کې ورته د استادې نوکری ترلاسه شوې. دا وایي چې د تعلیم په وجه په جیل کې هم ژوند له نورو بندیانو ښه دی، او ځکه د جیل نورو ملګرو ښځو ته هم لیک لوست ورخایي.
دا دی لپاره ډېر زیات ضروری دی. څنګه چې لکه دی چرته ځي، نو هم دی ته پوسونه کوي چې دا کم زی دی، دا کم زی دی. له وکالت نامه راشي، نو دی ته پوس کوي چې دا چا را لېږلی، دی ورکې څه نوم لیکلی دی. موږ چې دی له تعلیم ورکو، نو انشاءالله دی به دونه شي چې دی به بیا چا محتاج بنی. دی به پخپل ارسه پڑھولی شي، لیکلی به شي، او ارسه به بیا پخپل پیژني.
د تعلیم وزیر په مردان جیل کې د بندیانو لپاره د لایبرری جوړولو هدایات هم جاری کړی دي. خلا د صوبې په نورو ډیرو جیلونو کې د تعلیم کتابونو او د ذهني او فکری روزنې اسانتیاوي نه دي موجود. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د کبالی سیمو د کمیونټي سکولونو اتحادیه وایي دا مهال د سیمې سکولونه کمیونټي سکولونه بند پراته دي. د دې اتحادیه په وینا د ماشومانو، میندو او پلرونو هم په دې اړه شکایتونه کړي، خو حکومت پرې څه نه دي ویلي. د اتحادیه یادوي چې حکومت باید د دغو سکولونو د بیرته پرانستلو لپاره ګامونه پورته کړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي یا بنیادی سکړو سکولونو اتحادیه وایي چې کال 2009 راسي په ټولو قبایلی سیمو کې کمیونټي سکولونه بند پراته دي، چې له وجې د زده کوونکو په خاص توګه د جنکو تعلیم متاثره شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیونټي یا بنیادی سکړو سکولونو اتحادیه مشر صادق احمد وویل چې په قبایلی سیمو کې سده پاسه 950 کمیونټي سکولونه وو، چې پکې اوس شاوخوا 60 سکولونه په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې زده کړې ورکوي.
سکولونه انتهایی ضروری دا خو چکم دی 956 سکولونه د دینه زیات ضرورت په پټا کې چې دا چکم دی دینه زیات ورکړل شي پټا په ډیره پسمانده پاتې شو تعلیم په لحاظ باندې چکم علاقو کې دا کلوز ایریا دی او د دهشتګردي لهر پکې تیر شو دې په بنیاد باندې خو غوړه نورم ضرورت دی چې مزید سکولونه ورکړل شي په دې سکولونو کې تقریبا 66000 سټوډنټانو سبق ویلو په دې 956 سکولونو کې دا دې متاثر شوی دی
یادی اتحادیه یو بل غړی خیال ګل وای دې کې هیڅ شک نشته چې سکونکې د دې سکولونو د بندېدو له وجې متاثر دي خو استادان هم سخت مشکل سره مخ دي
مور او پلار هم دې باندې خفای هغه وی چې را هغه ماشومانو سره ظلم وشول او زیاتې وشول دا کار چې د سکولونو د جټه باد کړی شي او دلته مغزوي کې سکولونه دوباره کولاو شي تنخواګانې مونږ لا شپږ میاشتې اتم میاشتې کال بعد لس میاشتې بعد مونږ ته ملاویږي
د خیبر جنسې د ملاګوري تحصیل یو ځای خبریال شاهد وای چې د دې علاقې شاخوا درې سوه جینکو د کمیونټي سکول نه ابتدایي زده کړې ترلاسه کولې
تقریبا چې 300 پورې ماشومان دې نه متاثره شوي دي لار والدین چې کوم دی بیا خپلې بچۍ لرې علاقو ته نه پرې نو دې وجې چې کوم دی دغه جینکو په اړه د متبادل هېڅ قسم ذریعه نشته دې له وجې چې کوم دی دغه درې سوه ماشومان سکول پرې وسو باندې مجبور دي
کله چې په دې باب له مشال ریډیو د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت مشر عباس خان سره رابطه وکړه نو مصروفیاتو له وجې نوموړي خبرو نه کړې شوې خدای د وزارت یو چارواکی په وینا چې په قبایلي سیمو کې کمیونټي سکولونه په عارضي توګه د نامنې له وجې بند کړی شي وو پسې کې چې ځینې سکولونه زده کړې ورکول شروع کړي دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ په کراچۍ کې پولیس د هغه کس په لټون دي چې د شار په ګلستان جوهر سیمه کې یا پر 15 انجونو یا مېرمنو باندې د چاکو گزارونه کړی دي پولیس وایي چې دوی د کس په لټه دي خو تر اوسه پورې مندل نه دی بل اخته د دې پیښې یو اشکار سوی زنانا فهیم النساء وایي چې دوی یو ماشام روانو چې پری موټر سایکل سوار کس برید وکړ محمد عمران نور الله کوي
فهیم النساء چې د خار ګلستان جوهر په بلاک نمبر 12 کې اوسیږي او د کوټې سره تعلق ساتي وایي چې دوی هر ماخام د کور سره نږدې یو پارک ته د ساتیری لپاره ځي د ستمبر پر 25 نیټه چې دوی ماخام هم په دغه ځای کې روانو په موټر سایکل سور یو هلک راغی او پر دوی گزارو کو د کوم لقبل چې 14 کلن لور زارا جوبل شو او دا له هغه گزارا بچ شو
بس شاته را ل بس قرار انجلې ته وشتل لاړ و زه د ګور ماغه دې په قرار ځي ګسر بیردل نه وو نه چی شو څه مسله و ماته نه معلوم خو هغه ساتي خپل لور
زارا ورور جهانزیب خان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې خور یې پر غصب ښه لګېدلې او د ده په خیال دا گزار پر هغه اله شوې چې کاغذ پرې کوي د فهم النساء او زارا دا پیښه د ستمبر پر 25 رامنځته شوې وه خو راپور یې پر 28 ستمبر درج کړی شوی پر زنانو د گزارونو دا پیښې ټولې د ښار په ختیځ ضلع کې رامنځته شوې چې تر دې دمه د پولیسو تر مخه شمېره 15 ښودل کېږي د ښار د پولیسو ویاند عادل رشید وایي چې دا هر څه یو تنقید چې ژور زخم نه ورکي نو ځکه څوک پولیسو ته راپور هم نه ورکي خو لا هم د دې پیښې کوم لامل نه دی معلوم کړی شوی
دا کوم پرچاړه گزار نه دی بلکې پتادای کې لکه څنګه چې څوک هسه سپری کوي د دې ډیر لاملونه کې دی شي او ترڅو چې هغه ملزم نه ونیول شوی تر هغه هیڅ نشي ویل کېدی دغه زخمونه ژور نه دي نو ځکه څوک راپور هم نه درج کوي چې کله پولیسو ته کوم خبر ترلاسه شي نو هغه په خپل ځی او راپور لیکي
ددی پیخو لونه زیاتو شو خو لا هم ملزم نه دی نیول شوی او د سند صوبې د پولیسو لخوا په دې پیښو کې ککړ تن په نیولو کې مرسته کوونکو لپاره د 15,00,000 روپو انعام اعلان کړی شوی د کراچۍ پولیسو د ویان په وینا چې په غیر سرکاري توګه ځینې ټي وي چینلو پر زنانو د بریدونو دا شمیره نه ښودلې خو دوی سره یوازې د 15 زنانو راپورونه درج شوي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي
پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاس درنوردونکو وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیمې بجې سوې دي. نجیب امیر را سره په استودیو کې دی. هغه به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه وړي چې ملیحه امیر زاده وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتي اصلاحاتو بل لاسلیک کړی چې تر مخه اوس د یو سیاسي ګوند مشري هغه قسم کولای شي چې د سترې محکمې لخوا نه اعلان شوی. پرون د ولسمشر لخوا تر لاسلیک کېدو وړاندې دا بل د قومي اسمبلی نه پاس شو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خانن په مردان کې مشال رادیو ته ویل چې د پښتونخوا په زندانونو کې د قیدیانو د تعلیم او تربیه لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د پښتونخوا په زندانونو کې دا پروسه د ویژن 21 په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته پیل شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دو ورځني سفر روان شوی دی. نوموړی به په دې سفر کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له صلاحکار جنرال میک ماسټر سره لیدو کاته په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د اروپایي پارلمان غړو د روان کال د سخروف جایزې لپاره نوماندان اعلان کړي چې پکې یو عیسوي پاکستاني میرمن آسیا بیبي هم شامل ده. نوموړي ته په 2010 کال کې د توهین رسالت د قانون له مخې د مرګ سزا ورول شوې وه. سخروف ایوارډ د بیان د ازادۍ په څانګه کې ورکول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او دغه هیواد د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفرد نن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په حق له باورته معلومات ورکوي. امریکایي چارواکي وای په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژلو شو کسانو شمیره یو کم شپېته ته رسیدلې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 520 کسان نور ژوبل شوي هم دي. پولیس وای برید کوونکی سټیفن پیډک نومیږي او معلومه نه ده چې هغه دا برید ولې کړی دی. شامی فعالین وای د دمشق په مرکز کې بمی برید لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د شام د انساني حقونو د سر لندن میشت ادارې تیر ورځ ویل د یاد خار په المیدان سیمه کې پولیس ثانې ته نږدې او موټر بمی برید شو او ورپسې دو ځانمرګو بریدګرو ځان نه والځول.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حامر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ خوشاله به یې. نن راسه په پروگرام کې افغانستان نه غزل اتای میلمنه ده. غزل یو خبریاله ده چې په افغانستان کې د شرق ریډیو او نرګس ریډیو لپاره کار کوي. تر 12 مې استکړی کړی دی د غزل لپاره ځانګړي پروگرامونه جوړوي. نن په خبرونه کې له غزل سره خبرې کوو. تاسو هم راسره ضرور برخه واخلئ او کله میلمنه سپوښتنه لرئ نو راسره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ په تولیکې روسا لاملمنې سره نیخ پنیغا خبرې کو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلې.
زمونږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0
موبایل سره ولیکې
0800220333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته هوګي څنګه چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته وویل نن به موږ سره له ننګرهار نه غزل تای میلمنه وي. دا وی سره موږ د رابطې کوشش کوو تر څو چې دا وی سره رابطه ټینګیږي. یوې لنډې دمې ته ورسو.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
تاسو د مشال ریډیو خبرونه سروې ته وګورئ. موږ سره نن له افغانستان غزل تای ملمنه ده. دا غوي سره زموږ د ټلیفون رابطه ټینګه شوې ده. ایت په پروګرام کې ستړي مې شوای. السلام علیکم غزل.
السلام علیکم مليحه
بیا څنګه یا تاسو خې غزل؟ تاسو ټلیفون تاسو ټلیفون نه روښته ورودان دی.
بل تاسو به هم خو تاسو د رادیو بلاري ټول مينوالو ته سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم. په ویلا
ډیره مننه غزل تای. مونږ بالکل ټیک یو. ستاسو د ښه صحت هم دعا کو. او غزل نننی پروگرام ستاسو په باره کې دی شروع کې خو مونږ کوشش وکړو لږ شانت سي ټلیفون کې ستونزه وخو خدا چې ټلیفون ملاو شو دا د مونږ روخ شي. او بل سره غزل دا پروگرام هم ستاسو په باره کې دی نو ستاسو د کار په اړه ژوند په اړه به خبرې کوو. نو که دا راته ووایه چې څومره کاله کېږي چې تاسو خبریالی طرف ته مخه کړې ده او ولیم دا سوچ راغی چې تاسو یو خبریاله جوړېدل غواړئ؟
د ما خو درې کاله کېږي چې البته زه په دې بخش کې کار کوم خبریاله یم. او کله چې البته زه ډېره کوچنۍ وم زما دا علاقه وه چې البته زه کله غټه شم د مقصد څخه فارغ شم نو زه به خبریاله جوړېږم.
سما ده. نو څنګه دا موقع درته څنګه ملاو شو؟ لکه ستاسو په کور کې څوک داسې یو چې تاسو یې تکتل او تشویق دی او کنه بس تاسو ته یو موقع په لاس درل او تاسو شروع کړه؟
نو لکه څنګه چې البته زه دلته اوسېږم په افغانستان کې، بیا ننګرهار ولایت کې مې دلته معلومه خبره ده چې ښځو ته د دندې لپاره اجازه نه ورکول کېږي. بله خبره ده چې دلته البته زده کړې ته مشکله خبره ده چې یوه خور یا یوه نجلۍ وزري کله چې لاشي ځکه رسنیو ته داسې ډېر کمې کورنۍ دي چې رخه کوي خپلې خورګانې پرېږدي رسنیو ته. نو معلومه خبره ده چې زه د کورنۍ لخوا نه چندان تشویق کړې، یوازې فامیل کې مو یوازې زما یوه خاله وه چې هغه ډېره تشویقوم. او کله چې ما وایي چې زه غواړم خبریاله شم نو هغې به راته ویل، نو هغې به تشویق کوم چې هغوی څه کولی شي. دا کورنۍ چې تر اوسه یم تر دې مهاله زما درې کال کې اوس هم یعنې مخالفتونه شته، خو بیا هم مشکلات ډېرې په اول سر کې چې البته زه راغلم وظیفې ته نو ډېر زیات مشکلات وو. خو ورو ورو دغه مشکلات یو څه کم شو او اوس هم شته، خو دومره نه خو که چېرته ورسره مبارزه وشي نو مشکلات وي. یعنی د یو خور ته چې کله البته هغه انتصنۍ کې کار کوي مبارزه که ورسره ونیسي نو کورنۍ د خانه ستونزې ډېرې زیاتې چې اوس تر هغه البته
سمي وختونه چې خو ځخانه او څو خوندو روز په رادیو رسنۍ کې چې اچو خو خو دا حدیث کم اوس هم کدا چې کم شي قرانه دي چې هغه وخت له خور یا خپل میرمن یا خپل نور څه رسنۍ ته اجازه ورکوي هغه خبريال شي نو مو څه مشکلات یا نشته نو مشکلات خو لري
خو مشکلات تاسو خبره وکړه تاسو چې تاسو یو خالد چې تاسو ډېر تشویق کړی د شروع راهسي نو درته وایي چې تاسو لکه مور پلار به ارونه خويندې دغه وس دغه دی لکه کور خو اول دغه نه شروع کی کنه نو آیا غوي تاسو مرسته کوي او کنه
ا وڅ خو کوي خو اول اول چې لکه مخالفت نه وي لکه وي چې بیت الله رانه شي او اخر سنه خزانه ده یا ټول غوړ شي خطرناک دي کمیت هم په دغه وخت نه کوي چې کمیت هم یو څه هم نه نو هغه نه پاره ده یعنی نه تشخیص فعلا کوم وخت نه قرانه نه هم تشخیص کوي دا چې دغه کوي خو لاره مانه وو دونه څنګه نشته
خاو ستونزې نشته او څنګه تاسو اوس په تاسو فخر کوي د سستاسو سوق مثال ورکی په کورنۍ کې چې ګوره مونږ سره غزل دا داسې خکار کوي نو باید چې زمونږ لونه او خويندم داسې شي نو داسې سکی په سم مثالونه ورکول کیږي تاسو
زمون په کور کې
تاسو مطلب د کور نه دی او تاسو د کور هم او لکه چې ای په تاسو فخر کوي او که څنګه او بیا تاسو چې نور دی لکه خپلوان دی لکه د ترونو بچي د تر د تروریانو بچي او یادو
بالکل البته ما خو مخکې لکه زمون په خپل کې د کوم قوم ما یا د کوم شي چې زمون کې څه قوم ته لکه دا غدا یوه تعلیم او دا به خې کم نه نه البته ما د دې تعلیم کړی دی یا یو فعلا وظیفه لر من قوم کې لکه ولین انجلی زي ما نو کله چې البته ما ونه غوښتل چې یعنی زه واده ونه کوم یا هم زه د تعلیم کوم یا هم د شرفنۍ کې خبریال شم نو اول کله کې خبرې ډېرې وو چې البته تعلیم میکړی دی که خبریال یې منو زما کورنۍ هم په دې باندې خوشاله دي او تاسو یې ځکه چې موږ داسې خپلوان چې هغه وي وی یعنی تاسو خپل مرګانو ته ویل چې راځو ګورې یعنی چې هغه کورنۍ کې څومره سپین دی ډېر یا د مطلب لپاره د خوندې لپاره د دې لپاره نو په دې ځای نه ورکول کېدل مګر دې هم هڅه وکړه مقابله وکړه نو خو بختانه دا چې وکړه خبریاله دا د وظیفه لرم او زما هیڅ مشکل نشته یعنی اوس ډېر ښه دی او زه قبله خپلوانو زه نه هم تشویقېږم ما هم خوښ دي
صحیح ډیره ښه خبره ده غزل تاسو چې ما سره کله شروع کې په ټلیفون خبرې کولې نو تاسو چې تاسو په انتون نه دی لوستې نو تاسو سره اراده شته نه غواړئ چې ګوره تاسو دولسم پورې ویلې دی سبق خو چې دغه تعلیم هم ستاسو مخې ته لاړ شي او ورسره ورسره تاسو خپل مسلک ته هم توجه ورکړئ نو داسې نه غواړئ
تصمیم کولم ځکه زما زده کړې ترفین چې زه غواړم زما زده کړې کورونه نو غواړم په هیڅ کې نو زه په سم مشرفتینو لپاره زما د پوهنتون پاتې خو چې ان شاء الله په همدې ورځو کې چې هغه هم زه شروع کوم او یعنی امکان پلان مې هم داسې دی چې زه په پوهنتون هم شروع کوم
ښه ښه خدای دې تاسو له کامیابۍ درکړي غزل دا راته وایي چې د نرګس راډیو سره او شرق راډیو سره کار کوي نو دا تاسو کوم قسمه پروګرامونه کوي تاسو توجه پس دا وایا دا صرف د خزو لپاره ځانګړي خبرونه دي او کیسنګ
هغه یو بالکل لږل وک له ګوره فنن سره کار کوم چې یو شان ته بل هم نرګس او نرګس راډیو هغه راډیو چې واځ خبرونه د میمونو لپاره د خويند لپاره دی او ډیر البته واځ خبرونه تاغې کوي چې د خويند په مشکلاتو باندې یو شان ته دی لکه هغه چې هم دې د خبرونه درمه خو ته نرګس کې یا یو خبرونه دی دا غوښته څنګه چې تخنیک برخه کې مو بیا په شرط کې زما کومې خبرونه ز پاره کې خبرونه بس نه هم تقریر کړم من اخو خلکو ته البته وانت په نرګس کې بیا له کله چې د خوان لپاره ما یادونه کوي د خوان لري د خوان لپاره موږ دی لا د خبرونه لري چې وال زه ته زموږ خبرونه دا چې ځوانه د خوځوند چې هغه وایي د خوان لپاره دا کې خوان په لایس من سره برخه اخلي بل هغه مشکلات چې ری په سینه کې یاد هغه مشکل سره موږ د حل لار او تنظیم معلومات غوښته ژوندۍ د نن سره پخترانه کې برخه اخیستي اخلي او خپل مشکلات له موږ سره شریک دي هم زموږ د رسمي رسالغه ته کله مشورې داسې او څنګه د مشورې د لارې حل کې هغه به کنه بیا کوم بل غاټ مشکل نه دی لاغه سره یو ته زموږ همکاران شته مرسته مرسته کوي او د ګانون په هغه مارې کې دا غوښته مشکلات دغه لارې به حل کې دغه راځي چې د ډېرې داسې خاندې شته
چې مشکلات حل شوی دی او دا پروګرامونه موږ کوو نو دا هم کله چې موږ موضوعات په دې لاجن کا کوو نو موږ ټول دا موضوعات مېرمنو ته ورنه چې کوم دی
صحیح غزل پدې بنور هم خبره جاری ساتي او ورېدونکو لرو هغه ته وار ورکو چې تاسو نسه تپوس کی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر اغلی خورې ډیره مننه چې تاسو برخه اخلي نوم را توخی ملمنې نه سپوختنه لره
ملال امن خبرې کوم د پښین سګران ملمنې ته هم سلام نو
وعلیکم السلام ډیر مننه او تپوس تاسو سره دی ملال
ډیر زیات خوشاله سم ملي حجانی چې پاول زم خاصره خبرې کړې ډیر زیات خوشاله کوم
خور زم ډیر زیات خوشاله شم تاسو غږه ماشاالله ډیر سفاره روان دی او زه غواړم چې دغه شانتي مونږ ته زموږ خويند ټلیفونو کې زیات نه زیات کینو ډیر مننه او تپوس که تاسو مخبل وایې
چې او بالکل زموږ بد قسمتي خدا دې چې تعلیم شم مضبوط رواني خود کور د خوای اجازه نه چي یا نور کالج باندې وای تر څنګه موږ پورا سبق وایلی دی خو نور هم مخکې نه وشت چې وایلی ما خو زنیمام پلار ته لونه باندې مخکې تعلیم نه کوي نو د دې ته دا د دې خلا پوښتنه کوم چې د خپل کتنا پر سبق وایلی دی هو دا د تعلیم اخوانی په څه پیغام ورکړي
ډیر ډیر مننه بالکل ستاسو د تپوسونو جواب بخپل تاسو غزل درکې خوشاله اوسې کور مودان جی غزل تاسو زموږ غږ غوړې خا د ملال بالکل ملال امن و د پښین نه ټلیفون کړو او د دوی ته پوس و چې به تعلیم خويند چې کوم دی او تاسو د طرف نه څه پیغام دی تاسو ویل غواړې
خاره به کریم خو نه البته لکه د بختانه زموږ خو ما یادونه کړ چې هغه خو نه به کریم دې په کورونو کې چې د تعلیم نه لري د ځین البته کورونه د خو نه به کول کېږي د دې یعنی له قوتي چې بیا هم هغه تعلیم کې پاره شن کې چې په کوم سن کې هغه خو بیا هم د بختانه لکه دا چې خو نه به شته کورنۍ په وې استاسن بیا د انتقام ورغ د په دې سن کې لاته بیا تعلیم نشي کولای نه کله چې دوی دا خبر کوي موږ باید هغه ته دا خبر وکړو چې تعلیم وخت عمر نه لري موږ په هر سن کې چې موږ تعلیم کولای شو شروع کولای شو نو دوی کولای شي هم فرد هم دا اوس نه کته کور کې یعنی دا چې کور زموږ چې هغه کور کې یو نفر دا تعلیم نه لري چې نه دوی خوځي ته اجازه ورکنه ورکول کېږي نو دوی کولای شي یو څوک چې د دې په کور کې باسواد وي دا هم دغه خط زده کړي لسل لیکل بیا دا پلانونه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي تر څو دوی مکتب ته د دې پریږدي خو ته نو هغه خط دا چې دوی زده کړي نو کولای شي په مکتب کې امکان ورکړي سره دا ما هو وخت نه دی په خپل مکتب شروع کړي بیا که د چیرته خو نه شنو تم دي هغه کولای شي شروع کړي ما ورته د کورنۍ خو نه ورته اجازه نه ورکوي چې هغه باید قناعت ته ځي که خالي ما غوښته چې د انسان یا ژوند د سره کې یا هم د چای بل سره جوړیږي نو چې یو د تعلیم مرمن کولای شي چې یو روحانه راتلونکی امدا شي با امدا کې امدا شان البته یو ښه کورنۍ هم د لیدل شي نو په تعلیم مزین خلک کوي چې البته خوین دی یا هم کورنۍ یا دونه کوي زموږ اقتصاد کې د زمینی ما یو خوندي سره مکتب ته تعلیم ور باندې کوم نه پرېږم نه موږ یوازې د لپاره د تعلیم نه چې موږ خلک کوي چې موږ د ځان په دلا موږ به یوازې پیسې لپاره کار نه کوي موږ خپل ټولنې خپل هیات لپاره به کار وکړو نو تعلیم حاسب کې مونږ په مختار کول شي زمونږ کولمه زمونږ ځواک پر مختار کول شي نو هر څه ډېر زیات او چې د نورو پر ځای نو دا چې مونږ په کار کې یو او به کار کې نه هم د کور پر نه نه مونږ د تاسو کارونو کې کور کارونه پر خپل مکتب کې دا چې کور کارونه مونږ کوي ځکه مېرمن د کور کارونه باندې هم خایسته کې یو ځکه خایسته دی هم د مسولیت دی چې د کور کارونه کې مګر دا هغه پر ځای وخت خپل تعلیم په هم وخت ورته چې د لسم نه فارغ وي باید اونټین دی باید لا او وظیفه واخلي او خوند چې د ټول کارون لپاره وایي چې موږ پرې کېږو موږ مکتب کې نه
صحیح
دا دې زیاتې پښیمانه کیږي نو دا چې چا چې مکتب نه کوي چې هغه څه پښیمانه شي نو پښیمانه سره نه لري
سری وخت د سړي بیت قناعت ورکې خپل کورنۍ ته او هغه چاته مکتوبونه خپل خو خپل دغه بیت د شوري ته هغه چاته فکر وکړي چې د تعلیم په یاد هغه ډېر زیات پرمختګ کړی دی. ځینې داسې خلک البته پوهان دی چې البته یو مشهور خلک موږ یې پېژنو، د دې دغه برکت له څه دی؟ د تعلیم دی، دوی تعلیم کړی دومره مشهور شوی دی چې حتی دومره ماشومان به هغوی پېژنو. موږ هم باید داسې فکر وکړو که دېته موږ غواړو په ژوند کې مثبت بدلون راشي، پرمختګ وکړو، یا هم موږ غواړو چې یو مشهور شخص نو باید
خو غزل دی که دا هم کتل کېږي کنه، لکه د پښتني ټولنې خبره کو کنه، نو اکثر بیا ماشومان چې دي نو هغوی د خپلو پلرونو نه کافي تر یوه حده یره هم لري خپل غږ نشي پورته کولی او خپل هغه خواهش چې دی هغه د هغې اظهار نشي کولی. نو بیا تاسو څه فکر کوئ؟ بیا دې دپاره عامه پوهاوی هم پکار دی چې دا میندې پلرونه خپله راپاسي او خپلو بچو ته دا تعلیم ورکړي.
بالکل عام پوهاوی خو ډېر زیات کار دی. البته دا یو څوک چې نه پوهېږي کومې کورنۍ چې پوهېږي هغه خپلوانو کومه کورنۍ نه پوهېږي، نو دوی ته باید عامه پوهاوی سربت رسنیو د نجونو مولای ناصبانو لخوا البته داسې خبرې کېږي چې تعلیم هم په ښځه باندې فرض دی، هم په نارینه باندې فرض دی. که تعلیم چېرته بد نو ولې نارینه یې کوي، مګر که چېرته ښځه یې نو ولې پرې نجلۍ منیسي؟ نو عامه پوهاوی ځینې کورنۍ کې دا خبره کوي ده چې کم وسي نه پوهېږي، ځکه اجازه نه ورکوي، مګر که همدا کورنۍ پوه شي د تعلیم په ګټه نو دوی به خپل اولادونه لورګانې چې زامن یې ختمه نو څه اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي تعلیم لپاره مکتب ووایي.
صحیح. بیا ستاسو چې کوم پروګرامونه دي وبخې، یو خو به جواب بیا ملاله لدام ورکم، هغوی تپوس کو چې تاسو تر کوم صنف پورې، تر کوم جمعه ته پورې سبق ویلی دي؟ نو تاسو دولسم پورې ویلی. ښه، نو خبره مونږ عمدغه کوله ستاسو د ریډیو ګانو، نو د هغې له لارې بیا تاسو دا پیغام ورکوئ چې د جینکو تعلیم ضروري دی. داسې څه پروګرامونه لرې تاسو چې په
بالکل البته زمزې باندې چې زه زیاتره البته ځکه ما دغه مکتب ډېر زیات مشکلاتو سره ویلی دی، ډېرې زیاتې ستونزې سره زه پخپله مخامخ شوم. دا چې زه رسنۍ ته تللې هم یم، زما موخه همدا ده. د دې لپاره هغه کورنۍ چې البته خویندې یوازې، ځکه زموږ په کورونو کې ورونو ته دومره مشکلات نشته لکه دومره مشکلات چې خویندو لپاره دي، نو دغو ته اجازه نه ورکول کېږي د مکتب لپاره. نو تاسو باور کړئ زه زیاتره چې همدا اوس چېرته ورکشاپ اخلمه، زما یو خپرونه ده چې هغې کې زه زیاتره موضوع ټاکمه، میلمه په کې اوسي، مولوي صاحب بېلابېل خلک مونږ ته کې میلمه کوو، استادان، شاګردان، چې تر څو هغه کورنۍ هغه سیمو کې چې البته مکتب ته څوک نه لیږل کېږي ځینې مشکلات یعنې دغه شي. او زما کار هم اولدان دی لپاره دی چې البته ټول په کور کې باید داسې یوه لور یا داسې یوه خور یا داسې یو څوک پاتې نه شي چې هغه بې تعلیمه وکړي. زه هم باید ټول تعلیم وکړي، ځکه بد وختونه داسې سیمې د ښار نه لرې داسې سیمې شته چې هغوی کې هېڅ یوه خور مکتب ته نه ځي. البته زه چې د کومې سیمې یم هلته زمونږ همدا روان دی چې هلته بېخي لکه انجلۍ لپاره اجازه نه ورکوي چې هغه تعلیم وکړي یا مکتب ته لاړه شي. نو ما وویل چې قوم کې لکه اولین انجلۍ زه یم چې ما دومره تعلیم کړی دی، نو هغې لپاره زه ډېره زیاته هڅه کوم چې البته هر سیمه چې اوسي زمونږ د هېواد یا د نړۍ هر ځای چې اوسي داسې کورنۍ چې هغوی اجازه نه ورکوي خپل خویندو ته هغوی د مکتب څخه معنی کوي. زما نو دغه پروګرام کې بېلابېل مېلمانه اوسي، ځکه زیاتره داسې خلکو ما ته بیا بېرته زنګ نه واخله یا ما سره بېرته تماس نیولی چې ستاسو د پروګرام له برکته یا ستاسو د خبرو له برکته زه نن یو ځای تعلیم یافته یم، یا هم مکتب ته اجازه راته راکول کېږي، یا هم زما کورنۍ پوه شوه. نو دوی ډېر زیات خوشحالي احساس کوي، نو زه په دغه خبره اورېدل زه هم ډېر زیاته خوشحالېږم. نو د همدې لپاره زه ډېر کار کوم، د همدې لپاره چې البته ټولو خویندو دا سواد وکړي، هغوی ته د مکتب اجازه ورکړي، د پوهنتون د هغې تر څنګ هغوی ته دا اجازه هم ورکړي چې هغوی باید وظیفه وکړي، ځکه هغوی که چېرته وظیفه ونه کړي نو زموږ مکتب کې که هغه خور وسي یا هم مکتب وسي شفاخانه وسي هر ځای چې وسي هلته ګوره، لکه نارینه ته چې ضرورت دی د ډاکټر د مېرمنې ته هم ضرورت شته دی، هغوی تر څنګ باید اوږه په اوږه کار وکړي. که چېرته خور تعلیم ونه کړي نو هلته به نه ډاکټر وسي او نه معلم او نه هم همداسې.
غزل، تاسو نه به بله پوښتنه وکړم. تاسو خو چونکه کار کوئ، ستاسو درې کاله شوي دي، تجربه هم حاصله کړې ده، نو آیا بیا داسې ستاسو پروګرامونه شته دي په ریډیو کې چې داسې نوې جینکۍ چې راشي هغوی ته تاسو خپله تربیت ورکړئ چې ستاسو چې کومه تجربه ده د هغې نه دوی زده کړه وکړي او کار کولو ته مخې ته راشي؟
بالکل، لکه اوس فلم یعنې زموږ په رسنیو کې
داسې یو سنس ته چې هغې کښې البته ډېرې زیاتې زمونږ خویندې را ځي، یا هم ځینې د پوهنتونونو نه اوسي، ځینې هم داسې خویندې چې پوهنتون دی نه وي لوستلی، مګر هغوی غواړي چې ژورنالیست شي یا خبریالې شي، دومره نه شي کولی چې یا دومره وخت نه لري. نو هغوی لپاره زما ځینې داسې یو دوه کورس البته چې زه په خپله پکې ما به هغوی ته درس ورکول عملي، هغوی به له ما سره کار کولو چې وسپېنه نه شته، چې هغې نه البته یوه خور چې زمونږ رسنۍ ته وسپېنه هم کار کوي ځینې کېږي، نو هغو ته به مونږ عملي کار زده کوله. زمونږ وسم شته خو فعلا زما پروګرامونه ډېر دي، هغې کښې زه درس نه کوم، زمونږ نور همکاران دي. خو هر کله لکه په هر وخت کښې دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ د هغه وخت چې کوم ورکشاپ دی البته د خویندو لپاره چې هغوی را ځي خبریالي پکې زده کوي په عملي ډول، نو دغه پېنځلس ورځې دی چې دا خلاص شي دېنه مخکې بلې درې میاشتې، نو همداسې مسلسل لکه زمونږ دا پروګرام روان دی بېلابېلې کړي چې البته خویندو ته پکې عملي کار ښودل کېږي او هغوی بیا دلته روزل کېږي، د هغو نو وظیفه پېدل کوي، بیا کومه نه دوی خوښه وي هغوی کښې نو بیا دوی کار کوي.
سمه ده، ډېره ښه. په پروګرام کښې ډېر کم وخت پاتې دی، بس یو دوه تپوسونه به تاسو نه وکړم. اول خو دا چې د معیاري خپرونو لپاره تاسو کوم یو څو ټکو ته توجه ورکوئ؟ څه داسې مهم ټکي دي چې تاسو په پام کې ساتئ؟
نو کله چې البته غواړي چې ځان لپاره یو معیاري خپرونه جوړه کړي، غواړي چې خپرونه ډېره ښه وشي، نو هغوی چې کله اول خو ډېره مهمه ده کومه خپرونه چې هغوی کوي، نو باید دا مهمه ده چې هغوی باید سره دلچسپي وکړي، هغوی باید وپوهېږي چې زه دا خپرونه هغسې نه زمونږ کوم خپرونه خوښه نه وي چې هغه مونږ پر مخ، ځکه هغې څخه چې کله مونږ خوند وانخلو نو اورېدونکي به ونه څنګه خوند واخلي. بل په خپرونه کښې دي باید هڅه وکړي چې کله دوی خپرونه کوي دغه ټول فکرې خپرونه کوي، چې ځینې خلک وایي البته ځینې ما داسې اورېدل چې زما دا خپرونه خسکونه بیا مینهوال نه لري، یا هم اورېدونکي نه لري. علت یې څه ده؟ علت یې همدا ده چې البته ته په خپله البته د خپرونې نه خوند نه اخلي، هڅه ورته نه کوي، زیار نه کوي. مونږ باید همېشه داسې یو خپرونه جوړه کړو چې پوه شو چې دغه خپرونه مینهوال درلودلی شي، یو مفهوم یو معنا ولري. داسې نه چې داسې خپرونې وکړي چې هغوی نه پوه کړي یو معنا وانخلي یو مفهوم وانخلي، نو هغه به څنګه مینهوال پیدا کړي. بل خپرونې ته باید یو داسې همېشه باید دوی را شي پروګرام په خپل وخت سره ورکړي، یو دا چې پروګرام کښې کله چې مونږ په چېرته موضوع خپرونه کړي مونږ په هغې خلکو دوی باید هڅه وکړي په خپرونه کښې چې کومه موضوع وکړي دو څو ورځې مخکې په هغې باندې هغه موضوع په اړه معلومات ولري، داسې هغې نه دوی پرې وغږېږي. ځکه کله کله چې داسې کېږي چې موضوع یو څه وي، یو څوک یو ویان یا یو خبریال چې د هغې په هکړه معلومات نه لري، مګر هغه کوي، بیا نو معلومات یې نه لري، مجبور چې هغه وخت لا چې هم اورېدونکو سره برخه وانخلي، یا اورېدونکي هم ونه پوهېږي چې موضوع څه ده، آیا دا ښه کېږي که څه. نو همدې لپاره دغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید یو خبریال ورته ډېره زیاته پاملرنه
وکړي،
او مخپرونه کښې باید دوی کله کومه خپرونه جوړي باید په خپله اول د هغوی ورسره شوق زده کړم، په زور باید د هغوی باندې ونه مني چې په خپله زه لپاره چې یوازې پیسې لپاره دا خپرونه زه کومه نه زما سره هغسې خپرونه نه کامیابه وشي او نه هم څوک ورسره برخه.
سمه ده، سمه ده. غزل ډېره ډېره مننه ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. بس اخري تپوس به دا وکړم، په پروګرام کښې ډېر کم وخت پاتې دی، ستاسو د طرف نه به ټولو اورېدونکو ته څه پیغام وي؟
زما ټول هغه خویندې وو چې ورونه وو چې زما به ورته دا پیغام وکړي چې هغوی باید ډېر زیات کوشش وکړي تر څو درس وکړي تعلیم وکړي، نو دا به ډېر ښه وشي، ځکه دغه تعلیم دی چې مونږ پرې پرمختګ کولی شي زموږ ټولنه. او که چېرته زه یو شمېر خویندې داسې شته چې البته ستونزې ورته پیدا کېږي خپل تعلیم پرېږدي، یا هم وایي چې والله زما کور کښې ستونزې دي بې حوصله کېږي، نه، مونږ باید همېشه ستونزې ته د حل لاره ولټوو، فکر ورته وکړو، د حل لاره ورته پیدا کړو، نه دا چې بس خفه اوسه، ځکه ژوند ډېر لنډ دی. نو هڅه وکړئ چې دغه ژوند په خوښۍ سره تېر کړئ، په خوشحالۍ سره تېر کړئ، نو څومره به ښه وشي تر څو خپلو هیلو ته ورسېږئ. خو هیلې هر څه پوره کېدلی شي په دې شرط چې البته تاسو تعلیم وکړئ، او د دې په هکله نو تاسو وویل تعلیم هغه څه دی چې مونږ په هغې باندې خوشحاله ژوند هم درلودلو، نو ټول باید تعلیم وکړي تر څو زمونږ ټولنه دی بس خدای دی زمونږ په هېوادونو کښې البته هغه هر مملکت چې افغانستان چې پاکستان هر یو چې په دې کښې ټوله راشي نو څومره به ښه وي.
ډېره ډېره مهرباني غزل عطایي، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
ډېره مننه مې تاسو چې زه مو په خپرونه کښې مېلمنه کړې، ما خپل دغه ارزښتناک او قیمتي وخت مو ماته راکړل.
ډېره مننه. کور مو ودان. اورېدونکو د ستاسو نه هم مننه کوو. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. ما له اجازت راکړې ده. الله پامان.
شرافت دې خودی دار.
ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت شالیدہ